دوی بجیش به احمد شیبریم سلامونه او ده دی ساعت مهم خبرونه د طالبان ویان وی د کابل کندهار پلوی لار د دو ترافیکی پیشو پترس که دو پنزوز تنه وشل شوی و پینزش پیت تنه نور تپیان شوی دی زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې نن یې په اکسپانه کې خبره کړې ده ویلي دي چې د دې دوو خونړیو پیښو تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ مسافر وړونکي موټر له ټانکرونو سره ټکر شوي دي. لومړنۍ پیښه د غزنی اړوند سیمو کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره چې ګاز لیږدول ولګېد. دوهمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړۍ یوې نږدې 45 کیلومتره لرې هغه وخت پیښه شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره ټکر شو. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبانو نجونې په څلورو دیوالونو کې ایساری کړي دي چې دا پرېکړې د ژور خفګان د اخته کېدو سبب شوي دي. ښاغلی بینټ په د ایجوکیشن کانټ ویټ په نوم نړیوال تعلیمي بنسټ ته وویل چې د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې ځانوژنې ته لیوالتیا زیاته شي. طالبانو په 2020 کال کې د کابل له بیا نیول وروسته له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بیا یې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو منع کړې او په وروستیو کې په روغتیایي مؤسساتو کې د دوی پر زده کړو بندیز ولګاوه. همدارسې په اکثر دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کارونو محدودیتونه وسه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نوي واکمنانو ژغ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انټونی بلنکن پرون په نیویارک کې وی غونډې ته وویل طالبانو لومړی خپل ځان ډیر اصلي څرګند کړ خو په خبرې وروسته اصلي رنگ ښکاره کړ چې له کابل د پام وړ منځوي شول. فرانس پرس خبری آژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توپ لاملونه یاد کړی دي. بلنکن د هیئت تحریر شام مسلوال ډلې ته چې پر سوریه واکمنه شوی ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریه د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په یمن کې مختلف سیمې وشتلې دي. اسرائیل وای چې دا بریدونه د ایرانی پلو حوثی یاغیانو د بی پیلوټ الوتکو او د توغندیو د بریدونو په ځواب کې کړی دی. د اسرائیل پاوت نن په یو بیان کې څرګند کړه چې سهار وختي هغه سیمه په یمن کې په نقشه کړی چې له هغو ځایونو یاغیان پوځي عملیات کوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور لمخې د اسرائیل د پاوت بیان وروسته تر دې خبر شو چې یمنی رسنیو خبر ورکړ چې پر صنعا او بندري شهر حدیده بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په ترڅ کې د اوسو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. دا حمله وروسته تر دې وشوه چې د اسرائیل پوځ ویل چې یو توغندی چې حوثیانو د اسرائیل په لور وشتلی و خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په هوا کې شنډ کړ. د یمن حوثیانو تر اوسه پر اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په پلازمېنه حراره کې روانه ده. افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی. په دیرشم اوور دغه اوس روان دی. افغانانو 125 منډې کړې دي. هیڅ لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. زیمبابې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 50 اوورونو دوهمه لوبه ده. درېمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ وه د سې شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام ته مو زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کو. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ سره برابر ده. خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریکدي او د کار پلاټ او هم د خژون پلاټ باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي. خو په افغانستان کې بیا د خبري برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپل کورنۍ وته
مالی ملاتړ پیدا کی هیواد پریږدي. خو د چې د دغه دواړو کډوالۍ ترمنځ لوی توپیرونه څه دي؟ اولی ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نور هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په خماش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون په خنۍ استاد جانداد جهانی او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات دي. تاسو دواړه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. جهانی صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشو، په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره اینی کلمه کارو، کډوالی ورته وایو، خو که چیرته دغه انګلیسی کلمې پښتو ته راوژباړو تفاوتونه یې سره بیل کړو، چې د امیګرنټ په سمانا، ریفیوجی په سمانا او دغه دواړه کسان که چیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. رښتیم د ریفیوجی او امیګرنټ کلمې په څنګه دوی وادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع دی، د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یو موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د ایمیګرنټ ټول خلک ایا تقریبا ټول سیاسي پارټیانو طرفدار دي ولې د ریفیوجی اوبخه خدای دې دماغ بسم وي
مهرباني
ولې په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال، کډوال یا مهاجر او یا دا پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې کلمه مشخصه کوم، ولې هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسان او تویل کی کوم سی په خپل هیواد کې د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید سوي وي او شړل سوي وي، یا ته د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پریښی او یو بل هیواد ته پناه راوړی وي، او فقط د خپل ژوند او د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره ترخواست ورکوي، دې ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتونکي وي. او ایمیګرنټس معمولا د هغو کسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کېدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې ایمیګرنټ ډېر زیات دي او سره ریفیوجی هم دي، ولې ایمیګرنټس پړون باندې تصور ډیر سره د خلک دسي د کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او د ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري. معمولا پناه غوښتونکو او ریفیوجی سری هغه تر ډیره پوری معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې د کار بازار ته ژر نسی تللای، په ټولنه کې ژر نسی مدغم کېدلای. نو په دې خاطر باندې د دې د ډلې سره جلا کړی دی، او مثلا د سیاستوالو حسد را سي دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وکړي.
جهاني سبوس مال چې لسقوت نو روسته خبري وکړه، دغه افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قچقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانی دلی راغلي، دوی ته اوس د پناه غوښتون کوم دوی ورکړی دی ک دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی، دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکي کارګر وو.
چون دا مسله پدې کې نه ده چې یو څوک مسلکي کار کولای شي نس کولای، موضوع ده چې دا پروسیجر څنګه وي، یعنی دا پروسه مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوي دي، یا د قانون په لحاظ باندې په کومه کټګوري کې اچولي. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه دی ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان څخه ټول خلک وتل دي، یا خصوصا هغه خلک چې په ایواکویشن یا افغانستان څخه د دغو خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته دی راوتلو، کوم مرحله چې همغه کې راوتلي، دا ټول ریفیوجی دی یا پناه غوښتن کی دی او اکثر هم دی هغه ډول اسنادونه اخیست دی چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کی یا پناه غوښتن غوښتونکو ته ورکول کی اکثر وی دا ویل دی یا د اقل په دې شکل باندې ادا درلوده چې د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی شي هغه متفاوت و، دغه قانوني پروسه متفاوته وي، ولی معمولا ایمیګرنټس دغه سي وی لکه مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي هیوادو ته له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره او بیا د کار لپاره، یا له ترکیې نه راځي یا له شرقي اروپا نه، هغه ته ډیرو ته هغه ډېر د ایمیګرنټس کټګوري کې راځي. معمولا له افغانستان، سوریې او نورو هغه هیوادونو سي جنگ ځپلي هیوادونه وي، هغه نه سي کوم خلک راځي، هغه معمولا ریفیوجی کټګوري کې وي او په هغه شکل باندې د دې مسلې مراحل کېږي.
جهانی صاحب، ولې هیوادونه دې ته زړه خکې نسبت دی چې ریفیوجی ومني ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا په یو ډول نه یو ډول قانوني ډول د هیوادونو ته راغلي وي، دوی ته ولایت ورکې نسبت دی چې پناه غوښتونکي دي؟
د پناه غوښتونکو په اړه باندې خو د دې قانوني مکلفیت د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې یا د نور ریفیوجی سیرې دویم نړیوال نړیوال جګړې څخه وروسته تر نو وروستیو کلونو پورې تر سره شوی دی. بشري حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري، په هغه اساس باید ومني. او د ایمیګرنټ سرون هغه خپل د اکثر هیوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غونډې وادونو کې د اقتصاد ترڅنګ کېدل شي ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي، لکه مثلا په امریکا کې تنوع، مثلا د ټولنې ډول ډول والی او همشمولیت، چې مثلا په هغه کې د هر هېواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو، چې معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فکتور ده. او بل اتمانه اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډیره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هیوادونه د دې خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي ځایګا وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري. د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو ترڅنګ کارني رویم په دوامداره توګه باندې تر پخوا خسي، ولې دا سیدا یوادونه معمولا د نفوس لوجه چې نفوس وده نه کوي، او دا مثلا تقریبا پلسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې. معمولا خلک ډیر ماشومان نه راوړي، نو د دې کارني رو د کمواله سره مخامخ کیږي. وار کال په سلګونو زره د دې مسلکي کسان معمولا هغه کیږي، تقاعد کیږي، نو د هر وخت نوې کارني رو ته ضرورت لري. او په دې خاطر باندې د اړتیا لري چې دا انده شورتیج یا کمواله چې دا پوره کړي.
معمولا په بخښنه سره جهاني صاحب، دا کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي، فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دي؟ که څه تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په ټولنه کې زر نه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کیږي، خو دا نسبت هغه کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډیر مشور کوي، دوی ارزانه نه دي د دې هیوادونو لپاره؟
یو 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 د سدي مثلا یعنی ډیره خلګه غسیدن ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي، داوا کوي، دفاع کوي او طرفداري کوي. هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نو څه کولای شي د مسلکي کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډیر اساني باندې راولو، نو کله دا چې د جاب مارکیټ یا د معمولا د کار مارکیټ کموالی ده، هغه دغه پناه غوښتونکي پراکي او د پناه غوښتونکي ارتوک سره غلې دي په شکل باندې اکثریت کار کوي. موضوع دی نه تاسو ارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر یو موضوع ته د سیدلته معمولا دی کار قانون وجود لري، د کارګرو قانون وجود لري، او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کم پیسې یو کارګر ته ورکړي. لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنی یا یو دکان یا یو څوک استخداموي، معمولا مثلا په جرمني او ترش او فرانسې کې تر 12 یورو کمی نشي ورکولای، نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي. او بل موضوع دا چې په دینو مشخصو سکتورونو کې دا هیوادونه د کارګرو له کمی سره مخامخ کیږي او د دې څخه ولې مثلا دغه معمولا دغه پناهغښتون کې راځي هغه لډیرو کمو مهارتونو څخه خبردار وي او معمولا د ژبې سپنځم لري نو نس کولای مثلا په هغو برخو کې سیدی او ضرورت لري لکه پرسکا دی انجینری په برخه کې یعنی کمپیوټر او ټکنالوژي په دغه برخو کې نو په موږ کې زر نس مدغم کېدلای او بل د اروپای هیوادونو دا ستونزه د ژبې لوجې څخه د کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده ځکه هغه کولای مثلا په قدیمیزه شرایط اسانه کې په سبا ورځ له چین څخه له هند څخه له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبه چون د انګلیسي ژبه ده د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې مزدوي کولای اسانه دي جواب د کار بازار هغه تقاضا او کمواله را پکې ولی جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغه یوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي هغه زړه نه کوي ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده او بل یو مسلکي کس نه شي کولای ا دې دې په لیول باندې دې دې بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیر زحمت څخه ځکه معمولا یو کال ولې څخه زیات وخت غواړي نو په همدې خاطر باندې د اروپای هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي همیشه ډیفیسټ موجود ده او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي
مدنه کورودان تاسو ته بیرته راوګرځم مور بشم صادق صاحب ته صادق صاحب ته سیم ستړي مو شی پروګرام ته بخیر راغلی لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړ چې د پناهغښتون کو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي یو څه توپیرونه شته د زیاتره هیوادونو غوړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته ولې ترکی او غوړي دوی په هیوادونو کې پات شي تاسو د ترکی وضعیت په اړه باندې وایاست هلته کوم ډول افغانان دي د پناهغښتون کې دي یا کوم کسان چې د کار په لټه باندې درغلي دي دوی په کوم حالت کې دي ستونزې هلته څه دي
مننه ډیره مننه سلام تاسو محترم بلمتا د فزور هم په برنامه کې ګډون لرم خبر د محترم
خبر کې ساده سپ ساده پاره کې ډېر زیات ستونزې ده کلیک مو موقعیت ته تغیر وکړي چې دغه مو سم وره
او صحیح شو
میرا باندې وسه کوم وره
ما مخکې زموږ محترم د ملما واسان چې د څنګه په کله باندې ډېر اساس خبرې وکړي خو هغه دا چې دلته د مهاجرونو د کډوالو نه دلته هر هیواد خپل منافع لري هم په بخش د اقتصادي کې هم په بخش د سیاسي کې او هم په بخش د اجتماعي کې اساسي موضوع دا ده چې د تا کم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې سپېڅلې د کار لپاره راځي دلته ترکیه واته ول چې دغه د کار دلته په مشکله باندې پیدا کیږي خو اصلي موضوع دا چې بعض یو مثلا شل فیصد کده انا په حق باندې افغانستان چې مثلا ورته د ځان خطروي ځکه خو 50% د کار د عمل افغانستان نه راوځي په الحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي
یعنی دا هغه غیر مسلکي کارګر دي چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي
بله
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي د اسنادونو په اړه ته وایا پټکار کوي ښکارا کار کولای شي یا کمپونه کې اوسېږي د دوی وضعیت څنګه ده
دغه تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه د اخلري د موضوع د غیر قانوني په حق لباندیا کوم اساس مثلا د ایران راوړي راځي ورکه هیات ته نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته یې داخل نیمی بیاری کمپوتا کم خلچ راتیری گی رازی مثلا لویو اغت رازی سرادو تا رازی پرو تا رازی بعضی اشخاص مثلا زی کار کوی غیر رسمی ده حکمت نپرد نو اغا کم کسان چی بیازی خپل دان حکمت ورکوی او بیاری سازمان مدرس یا ده سازمان کمیلی گیر جواب نو بیا بعد هغه د بعد شپږ مشه کوي چې دلته په ترکی هیواد کې په شکل رسمي کار وکړي دلته مختلف وزارتونه شته
ونه د ساتات سبي غوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام سنځشته موږ به جهاني سب تبیر ته ورشو زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري جهاني سب که تاسو ته وایست د ترکیې یادونه مو وکړه په ترکیې کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپلې سرمایې هلته وړې دي لوی لوی تجارتونه شروع کړي دي دا به یوازې د ترکیې په اړه نه وي که پاکستان ته وګورو که ایران ته وګورو دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره یا دا هیوادونه یو ښه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه ګذاري کوي په رښتیا کې چې ایران کوم معلومات خبر کړو دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه ګذاران چې واغ افغانان و دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي دې ته موږ کډوال ویلی شو پنه غوښتن کې ورته ویلی شو یا کدا سرمایه گزاران چې هلته تللي سرمایه په کار چولې دي
و متاسفانه په افغانستان کې د روسي تحولات او بې ثباتي او د ادمي مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او غنړیوال پانګوال معمولا یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوی په قدغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنۍ د وروستیو کلونو کې د همدې لپاره اراده کولې او خو بدبختانه هغه وروستۍ ورځ چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی او کابل ښار نه و کې لاغنه وروسته سره هغه چینایي شرکتونو بیرته مثلا افغانستان څخه د پانګونې کومه اراده چې لرله عمره کې کې د تجدید نظر کړوي معمولا افغان پنګوال سکوت خمخ کيم په نورو بسبات هیوادونو کې پنګونه کوله خو د افغانستان د دولت له سکوت خورسته مثلا ایران کتم چې د پنګونې ډیر سخت شرایط لري مثلا التسوک جایدات نسیا ستلای او پاندې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډیرې د سکیږي سي دي یو ایراني سره باید شراکت ولري لکه جنې عربي وادونو کې سي دي معمولا شرایط تر مثلا د ترکی او لو دوی اتخا سخت دي اته پاکستان څخه سخت دي او بیا تقریبا هغه کوم اطلاع سي دي ایران دي مسؤولو ادارو څخه نشر سي او 3 میلیارډ ډالر په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو مغل تکړي و همدارنګه په ترکیه کې از دقیق نسمه ویلای دکه اولی ترکمه زیت لاله رماما کومه سیمل دلوی په استانبول کې او انکارا کې تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارډ زیات سرمایه گذاري افغانانو کړی وي مغلطه همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو داسې سرمایه گذاریان دي چې افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوی دی له افغانستان څخه انتقال شوی دی او مغلطه هغه هیوادونو ته داخله شوی دی یعنی اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه گذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې هغه په دې شکل باندې سپمغو هیوادونو کې د خلکو سرمایه جوړه کړي دا ولته سرمایه گذاري کړي ولې په ایران کې په ترکیه کې او په امغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه د خلکو سرمایه یا بل هیواد نه سرمایه راوړي دا په امغه ځای کې سرمایه گذاري کړي معمولا افغانانو دا معمولا د پنګوالو په لیست کې راځي د نړیوالو پنګوالو په لیست کې او امغه هیواد کې دا مناسبه د معمولا د مستقیمی سرمایه گذاري په نوم باندې کټګوري کې حسابيږي معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري او
جهانی سپتل تباتی بوله پختنه پیدا شپه بخنه سر دازنی کسان چې اوس زی په دې هوادونه کې سرمایه گذاری کوي دوی ته دغه اقامه چ ورکي په ځنګړی ته په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامه په دومره روپیه د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولر یا په ایران کې دومره د دیو کال اقامه په دومره پیسو دا امغه ویزه مو سره تمدیدیږي اقامه مو سره تمدیدیږي د ټول د پیسو په بدل کې کیږي د خلک چې کله پیسې ورکي دولت ته په دې هواد کې د اوسېدو اجازه لري تو کلم چې دوی پیسې نه لري یا الته پنګون یا خپل تجارت بس کی لکه دوی دغه هیوادونو اتبا نه ګرځي مکلف دي چې ووزی کله دې توپیر سره د اروپای هیوادونو سره واځي کی دلته چې څوک یو مسلکی کارګر راځي یا که پنګونه کوي یا کدلته د کار کوي بلاخره دوی یو ډول د دې هوادونو اتباع ګرځي. دا اسی هوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکي؟
د دقیق نام دا مثلا مخکیم مغوخل سی اورمندی خبری وکم دغه هوادونو لکه مثلا ترکیه، دومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هوادونه لری ختیځ کې سی دي. دغه یو سیستم یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ اسانتیا ورته برابروي، لکه د ترکیې په اړوند باندې تاسې وویل معمولا هلته که یو معین مقدار سرمایه ګذاري وکړي، مثلا زه دقیق مقدار نه پوهېږم، له $500,000 څخه شاید تر $1,000,000 پورې دی دایمي اقامه، موقتي اقامه او بیا حتی کېدلی شي مثلا د پاسپورټ او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر سي. بلاخره وري کې اکثر افغانانو په همدې شکل باندې پانګوالو هغه اخیستي دي، پاسپورټونه او اقامې د ترکیه اخیستي. همدارنګه په دومینیکا کې معمولا تر $2,00,000 سرمایه ګذاري باندې خلک پاسپورټونه اخیستلی سي. ځینو افغانانو همدا کارونه کړي دي. مالټا کې معمولا تر $1,000,000 پورې، یا په پرتګال کې په همدې شکل باندې ځینې پروسیجرونه شته. اصل کې هوادونه د بهرنیو پانګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامه اعلانوي. نو داسې په ټولو هوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه ده؟ دا خپل په هغه د هوادونو د حکومتونو سیاستونو پسې اړه لري. لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پیګم کوم بل دغه ډول مربوطه اداره وه، یو میرمنې مسؤوله وه، یو خبرې ما اورېدلې، هغه ویل چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو. نو وایي که څوک مثلا $1,000,000,000 هم په ایران کې سرمایه ګذاري کوي، موږ حتی نشو کولای چې یو متر مربع ځمکه په هماغه باندې خرڅ کړو. د ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري. نو ځینې دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنګ نظرې سیاستونه لري، ټولنه یې ډېره د پردو لپاره اوپن نه وي، خلاصه نه وي، مثلا په تنوع باندې باور ونه لري، په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هغه هیوادونو کې دا ستونزه موجوده وي. او همدا وجه ده چې مثلا هغه هیوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاته دي، په کافي اندازه باندې پانګونه نه ده پکې شوې. د دې نه وروسته ختم کم مثلا موږ وګورو، یو څوک د هند کې پرس کلس کاله تیر کړي، په ایران کې شل کاله تیر کړي وي، یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړي، ولی هغه ته هغه د هغې ټولنې برخه نه ګرځي. دا همدا په همدې خاطر باندې مثلا ځینې غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې د تاسې ټولنې دومره محدودې دي، دومره تاسې څنګه نظر خلګي استي چې تاسې په یو وخت کې یو څوک لس کاله وخت هم تیر کړي، د تاسې ټولنې برخه نه کیږي. بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه ده، یعنی ډېر سیاستونه لري. هلته څوک یو څو کاله تیر کړي، بلاخره هغه مدارک او اسناد اخلي، بیا څوک پوښتنه نه کوي چې ته د کوم ځای یې او بلاخره له کوم ځای نه راغلی. په اروپا کې تر ډېره حده پورې یعنی هماغه قسم قانوني شکل باندې پروسیجر مخکې دی، ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده. مثلا ترکان د سپو جرمني کې تر څو نسل پاتې شوی، یعنی پلار یې هم غلط پیدا دلته په جرمني کې پیدا شوی، نیکیم پیدا شوی، ولی مثلا هغه اصلي هیواد ترکیه وی، یعنی د اقل هغه اصليت یې د ترکیه وی. تر څو نسلونو دلته تعدید یې سره د ترکانو په اسباني برخورد کې، یعنی د خپل ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري، قسم سي ټول اسناد او مدارک لري جرمني یا د نورو اروپایي هیوادو وی. ولی دلته بیا مثلا په مغه اندازه په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دی ټولنې برخه ګڼل کیږي، په دغو هیوادونو کې بیا هم تبعیض موجود. البته دا تبعیض د ټولنې د محدودو خلکو لپاره ده، نه داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده. او دا یو واضح تفاوت چې باید یو څوک ته متوجه شي، داسې د دولت پالیسي چې دا او داسې ټولنه څه وایي. اوس په ایران کې ستونزه دا ده چې هلته د دولت پالیسي هم د پردو اتباعو خلاف ده، او ټولنه هم په یو ډېر افراطي حد کې یو فاشستي او متعصبانه تمایلات لري، او له اتباعو سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نوره دنیا کې حتی د تصور وړم نه ده. مثلا په پردو اتباعو باندې ډوډۍ مخرڅوي، پردو اتباعو میوه مخرڅوي، د روختونونو اتحادی د درملتونونو اتحادی په ځینو چنو خارونو کې دغه سپریکړې کړې وې چې په اتباو باندې موږ دوا او دارونه خرڅو، یعنی دا بیخي یو مسخره او ډېر غیر انساني دریز ده. نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري.
اوریدونکو را سره د دغه وخت نو برته وخت لکم زموږی کني ولی
تاسو د ایم اوریدونکو د توخیم د زابل ولایت د شاجی د ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکو وصلې
مدار کور ودان ته حساب خبرونه تستړی مشه مهرباني کړه د خبرونه موضوع اړوند تاسو نظر لري یا ملمرونه سپختن
مننه یو خوشاله نن تاسو خبرونه په منځني څه په ډول سپورني وی باندې خبري چې پرون مستاس سره هیڅ رابطه نه سینوې او نه تاسو رادیو اړیدل کې نه تاسو پر فریکوئنسی مې څر ډول سپورني وی باندې اسنا رادیو خبرې ده نو موږ هیڅ کله تاسو رادیو نه اړیدل د کوم مختص ځای نه اړیدل کیو نو نن څه ده پر فریکوئنسی باندې خبرې چې په څه په ډول موږ په سم کې اړیدل کیش
نه ډېر خبره ده مې را باندې نظر مورو
او موږ د ماجرو یا د پنګوالو په حق له دا څنګه زار ورکو یو پښتنه له محترم ملمانه زخلرو نو موږ ماجر خو په ټول نړۍ کې تیپو پر خبرې دي خو البته بعضی ډېر په مشکلات کې دي هم بل ورځ مليا خو بعد سو په ما په خل په اماراتو کې موږ ماجر وو کلیو او موږ د بندیانو شکل لرو هڅ شي نه را رسیدل دي سخت په زحمت یو لري په انتظار یو موږ ونورو مملکو ته نو ولي نو دلته یو زورونکی حالت ده نو څه خبره ده د سیم د موږ ما جربه په خپل هوا تر شو خو دلته امن د قرار ده مشکلات نو په څوک څوک نه زوري ولو که من په تبلیغات بعضی خلک کوي دلته څوک نه زورول کیږي نو موږ څوک لیدل دي خو دا پنګوال چې په خارج کې پنګې لري یا خپل روپۍ یادته په نورو دولتو کې پرګاټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي یو خو به د وطن آبادی ور باندې راسي او بل دلته دی خپل وطن ده خپل وطن خوشحال کوي هر څه زبه وو جغرافیا او سم په محیط دا ټول دی وسره اشنای نو دلته باید اسلامی امارات هم دیتا زمینه مساعده که دی سیدلت دیتا سوالت او تسهیلات سامنسته که نو دا بیو شخ برگی زکر شکر پردو یوادوی که مرزینو پدا یران که لکر چنگ سیملمانو هم اشاره ورطوکوالا دیر سخت زور ورکیری حتی از مرداسی خلق ستاسی پا آغا په قانوني ویزه او پاسپورت باندې کلی دی هغه هم له تګریږي هغه هم له
تګریږي تو خیزه په بخینه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت په خپل تل باندې خده یو خده چې دغه پنګوال افغانستان ته خپل سرمایه را انتقال کړی دی په ځکه په نور هیوادونو کې سرمایه گذاری وکړي بخکې ملمور باندې خبري وکړي چې په دې وروستي کې د ایران د حکومت هغه پالیسی تشریح کړه د خلکو برخورد تشریح کړه چاته ډوډۍ افغان کډوال نو ورکول کیږي او لدی سربیرم بیا ته پزرها او پنګوال تللی افغان پنګوال تللی سرمایه گذاری کی ساسي سیمه نه ډیر کډوال الته ورزی ډیر ځوانان الته د کار لپاره ورزی سیو کی زابل او هلمند او نیمروز دا ولایتونه دي شو ډیر ځوانان هم دی ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي ته دومره امنیتو صبات چې تاسو یاد ورنه کوي لدی سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران تزي پاکستان تزي او پنګوال مې ځل نه خکې چې افغانستان ته راستانه شي
نو موږ څه وګورو د سره خو په افغانستان کې د انقلابونو بچی اگر دی راغلي دی وختې هم آلات خو څنګه څه خامه خسر متشنی دي په خو هم تلو په تیر وخت کې هم تلو دا سينو د شوز د طالبانو په وخت کې په خو هم زموږ د سیمې خلک تل تخوس انسانان دی خو نه پوسیجاتسي د کی کمیډي د خلک زی خامه حالت مختصي وي حتی بعض خلک د دې فارم جالي چې ته هم برابر دي ته څه زی هم کی ولادي زبې فزدګي نوروري زی او پاتو سپنګوال پنګوال سدل تن راځي نو دلته خو موږ چې وینو د دې لپاره ګټه زده خونه بیا دی خپل په دې خپل کار باندې پیږي موږ خو دا څه دلیل نه معلومیږي. نو زما پښتنه د میلمانه ځکه هم دغه و چې پانګوال ولې دلته نه راځي. نو هغه
مننه اتمن ته حساب زبدا پختنه لملمه وکما ځانې سه بس تاسو پختنه ته جواب درکړي چې لڅه دې سره لدې شتا سیدا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې بګی جګړې ډېرې وي. خو زه ته حساب خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامې ده. خو هیڅ پنګوال بیا هم زړه نه خکې د سیمې ته ورشي سره لدې چې هلته ډېر چانسونه دي دشته چې پنګوال پاره ستونزو باندې سرمایه گذاری وکړي حل کړي او خلک لاور ته خوشاله کیږي. جهاني صاحب لته سیورو
مننه. معمولا په افغانستان کې د پنګونې پاړون باندې تصور ډېر محدود دی یا نور نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پنګونې پاړې خبره کوو کېدای چې دی کوچنی هټي یا دکان یا یو کوچنی فابریکی پاړه باندې فکر وکړو. خو په نور نړۍ کې سرمایه گذاری کېدل چې ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې مي او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې مي د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په وروستیو درو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په اقتصاد له نظر سره مخکله د امنیت خبره کوو. موږ معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوو. یو دا د سی قانون او قانوني پروسیجر څنګه دا مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه د حکومت تریز څنګه د پیورت خو به تغیر کیږي نه او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکی لنوري دنیا سره څنګه دي. مثلا کوم دوبی یا د عربی متحده امارات لا افغانستان سره مقایسه کوي د اقل ځولې او پنګوال عربی متحده اماراتو په ځای افغانستان ته نه دي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبی کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي او محدود دي او کم دي او دولت ناراضه شي په ورس کې تاسو وایي چې نن د قانون بدل شوی دا تاسو مکتوبه دومره مالیات او ټکس راکړي. نو نور نړۍ سره اړیکه خيري مثلا کڅوک له اروپا څخه دوبی ته پیسې لیږي له دوبی څخه اروپا ته د بانک لارې پیسې لګي ایستونه نسته کې ګمرکونه ګمرکي مالیات او دا شین د امکان تر حد پورې کم دي. ولی افغانستان کې مثلا برعکس اول اور کو د معلوم نه دسي قانون څه ده او څومره ثابت مثلا یو ورځ کې دلای شي په یوه اندازه باندې د مالیات وغوښتن کې بل ورځ کې دلای شي نو وايي والي او شاروالو وزیرو حتی کېدلی شي شیخ عامر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغیر شي. ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم زه باید بری مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسي مثلا ثابته ده. د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات نه راځي یا دومره مثلا په یو ورځ کې ډېر د تغیرات نه راځي له نورې نړۍ سره یې مثلا اړیکې ښې دي. او د دې ترڅنګ مثلا په بازار کې د غچې څخه د وړاندې کوي د غل لپاره تقاضا موجوده په افغانستان کې. متاسفانه سي دغه ورستي تحول نه راورسته د بیکاری او د فقر او غربت کې ډېر لوړ شوی دا وستي کوم مرکان سي دي. یو ان ډي پی له خوا په رسوي او په افغانستان کې تر شپږ اتیا فیصده څخه زیات خلک د فقر تر خطه دي لاندې د دغې معنی سي ورته په متوسطه توګه باندې تر 200 افغانۍ کم درآمد لري یا $2 نه البته تر 200 افغانۍ کم کیږي. دا به معنی سي الته د خلکو د خرید توانایم ډیره کمه ده. خلک ډیر ابتدایي شیان اخیستلی شي خلک کېدلی شي فقط یو کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یو کم اندازه میوه او ډیر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغه سي هیواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کې په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي. خلک مثلا ډېر زیات پیسې لري ډېر زیات خرید قدرت لري تکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه د مخته پاتوي. کولای شي یو پانګونه وکړي. ولی په افغانستان کې د پانګونې بازار ډیر محدود دا زما په نظر باندې مشبوم دی، یعنی په افغانستان کې دغه کوچنی کوم ضرورتونه سي دي او څومره کوچنی پنګونو ته اړتیا ده، معمولا پنګونې ور باندې شوی دي او په دې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد تیم تضمین شوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، څوک ډېره ګټه نه شي کولای. داسې یو هیواد کې لکه فرض کړئ بنګلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هیواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هیواد یې لس سره یا تف سره اقتصادي رشد لري، نو دا بدې معنی باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولې په افغانستان کې اقتصادي رشد ډېر هم بې ثباته ده، هم مثلا منفي و. مثلا په تیرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی شوی ده، نو دغه او ځینې نور دلایل دي چې یو پانګوال نشته په افغانستان کې پانګونه وکړي.
یعنې یوازې امنیت نه ده، که چېرته موږ یوازې دې ته اشاره کوو چې جګړه نه وي په هغه هیواد کې، حتماً باید خلک سرمایه ګذاري وکړي. هیله ده چې توخیز خپل ځواب ترلاسه کړی وي. بل اړیدونکی را سره ده، نو مرته وخت لکم څه باندې کې نیولې. ستړی مشي قری صاحب، په خیر راغلی خبرونې ته. لری مودی وروسته موږ غواړو مهرباني قری صاحب، که څه تبصره لري یا که څه پوښتنه.
او خوري تم ستړی مشي، سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو ورېدون کوت کار کوم کوت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړی مشي مهرباني.
خبر خدای شه ده خوري کی چې بل یو دلته په وطن کې لازم زموږ مهاجر سره زمور ماجر چې د ایران او د پاکستان راځي، اول داخل ګوزمر سره باوجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده، د خلکو که ایران دی که پاکستان دی نو خلانا زمور سلیری دی، هم دغه حدود دغه مراد نسو. یعنی هر څومره بی عزتی چې ورسره د مهاجرو نړیواله ورځ او په دې تکلیف او فدې زحمت باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی، نو دا خلک زموږ سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دې درلوده هغه مراد نه کړ، تر نن هم نه مراد دی. دا وشه هم نشي، قانوني هم نشي، بیا قانون هم نشي. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو. دا خبره خو زموږ سره کیږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مونږ نشي، هر مملکت غیر قانوني ورجه بیا مونیشي. زموږ افغانان باید څه وکړو؟ زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دی دوی وایي چې موږ په څلور سمه مالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو، دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خو ضعیف دی، بیکاری پښکې ډیره، دا باید دوی ومني، موږ هم منو پکر پښکې ډیر دی. دوی که د خپل مهاجر قانوني کې د ممالکو سره قراردادونه وکړي، اگر چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، متاسفانه باید پیژندل شوي وای خو نه سوه، نو دوی باید د جهان سره دا تعامل وکړي په هغه ممالک کې چې دوی ډیپلوماسي لري، په هغه ممالک کې چې دوی اړیکې ورسره لري، سفارتونه په ورسره لري، کنسولګرۍ پښکې لري، د هغو ممالکو سره باید وغږېږي تر څو چې دغه زموږ بیچاره مهاجر نه په شندونو کې غرق شي او نه په قشاکي لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي، نه بې عزته شي. دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې د مهاجر قانوني شي. دا خو یو دومه خبره ده. دلته د پانګوالو په باره کې هم خبرې وشوې. یو خو په افغانستان کې کچیر یو سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي، په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کی افغاني 300 دی پیدا کی، خو مقصد او بل مملکت ته جنځي، دا د بی عزتۍ ژوند دی بالا پرځان نه مني، ډېر بی عزتۍ افغانانو وګالل. زموږ پانګوال چې دي چې په افغانستان کې پانګوال ته په خارج کې پانګونه کړی ده، هغه بعضی وخت لر شکی چې راشي او بعضی وخت لر نه شکی چې راشي. ولی په دې باندې خبره په یو امنیت کې نه ده، دلته خوري هغه پانګوال چې اته تیږي حالت اولادو ته د کار زمينه مساعده ده، اولادو ته د تعلیم زمينه مساعده ده. کچيري مسؤلین د امارت اسلامي پانګوال غواړي، اول د دوی ونوړو ته، د دوی و الوکانو ته، د دوی و لویانو ته، د دوی و کوچنیانو ته باید زمينه د تعلیم مساعده کی، او هغه د بازي قوانين چې وس دوی وزکی په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلامي نو کې نرمش راولي بیا نو پنګوالم زړه شکی د پنګوال کورنۍ هم زړه شکی بیا راځي
مدنه کورودان له تفسیرینه مو څه بختنه کلری ملمنشته مهرباني وکي
تشکر پښتنه نظر خپل نظر می ورکه خیر اوسه
ډیر مدنه کورودان قری سب چاړي کوم نیولې وا ژوندې اوسه ساده سب کتا سي تراشم تاسو د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست د ویل ته زیاتري سرمایه گزاري کړی دا کوم کسانو چې سرمایه گزاري کړی دا بیرته هغه افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللی کار ورکی کنه
مننه د خګورې تقریبا د ترکیه هیواد چې زمونږ تاسو موږ به باید خپل وطن اول باید موږ هغه وکړو تقریبا نن تقریبا څلور سرویس کال کې چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت ژوندۍ په دې هیواد کې کوي تر اوسه خبر اساسي موضوع دا ده چې دلته زمونږ تاسو تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا د څلور څلوېښت کال کې چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولی هم لري فلحال لپاره دلته کورونا دلته ځمکه او دلته فابریکې هم لري نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې دغه زمونږ دلته فلحال لپاره کار کوي دا اوس رسمي وظیفه لري کار مثلا په دفاعي بش یا په ملکی کې ساحه کې نو دا کار دلته شته خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته د 100% نه 100% بلې دا افغانان دلته کار نشي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیاي
دا خبره چې پښتون سیاسي یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی د قانوني کړي په ترکیه کې افغانان ډیر ستونزې لري کغه په قانوني لار خلې دي کغه په غیر قانوني لار لري په ځانګړي توګه چې په غیر قانوني لار تللي بیا کمپونو کې اوسېږي بیا بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو سفارت څومره دغه کډوالو سره همکاري کوي
بدبختانه محترمه خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه سره کال وصول کنا چې د فعلی حکومت راغلی په افغانستان کې نو له هغه نه بعد د ترکیه مهاجرت کم خلک راغلي د ترکیه هیواد ته موږ تاسو افغانان وجد دی خي بهادات را خراب شوی حتی چې همکاري نه کوي د غوړ چې د خلک په شکل دی مخفي د غوړ چې راول بیرته خپل وطن ته ول چې دا یو حقیقت دی مګر حقیقت بعد موږ تاسو وشي د خلکو جامع به ټول اگاسي دلته ورته وای چې زمنګ په وطن کې فلان امنیت د روزګار شتار د څه مده مهاجرین راولګ خپل وطن ته اساسي موضوع دلته ده دلته غواړي چې
د طالبان حکومت د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت ته وای چې تاسو کولای شئ د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورت کړئ هغه ورته وای چې امنیت د سولې د خبره نشته خدای افغانان چې په ترکیه کې دوی نه غواړي راشي
bale خلې څه ده اساسي موضوع همدغه ده فل حاله لپاره چې دلته مثلا وای شي راسي خپل وطن ته منګه نور مهاجرت نه مونږ بل خپل وطن آباد کو خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخیم ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي زموږ تاسو افغانان پوه شئ چې دلته ما امنیت ما صوبا ما ازادي ما د اجتماع په حق را باندې ما ته تضمین شي چې دلته افغانان کا هغه کم کمشتان وی کا غیر مشران کا مهاجر ته نه نه غړي ټول ترکیه ته دا ټول ورځي اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته څلور کاله یو نظام می شپږ کاله بس بل نفر راځي دا نظام واخ د بینه یو شهر څخه موږ تاسو خراب شي در په در سی لا مهاجرت زمينه لا هم ډیریږي او فل حال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر ده هم چې دغه نیو کال تقریبا شپږ سو دي لکه چې ورته پاتې دي نو تاسو به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره بزرها او بزرها خلک به ځوانان به افغانستان نه راوځي فل حال لپاره دا کوم معلومات چې موږ درو او دا کوم خلک زنګونه موږ ته وکړي بدبختانه
مننه کور ودان شو دی اوس صدات صاحب درسته وريدون کې به راوخلونه مراته وخلې لکه زموږ مالک نیول ولت فنلندي خبري وکړي
السلام علیکم تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار او شان
او صاحب ستړي بشي له هلمند په خیر راغلي نظر دلنده ورو ربانی
ډیر زیات مننه کوم دلته ډیر مسکینه ده او په دغه ځوانانه بیکاره دي په دغه پاکستان ته اوس ډیر شمیر خلک زیات دي چې هلته د تریاکو کښت کار کوي، هلته د پاکستاني طالبان په سیمو کې یا د حکومت چې هلته نشته هغو سیمو کې ډېر اندازه تریاک کره کېږي. زموږ د سیمې ډېر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخ نیولی.
یعنی ستا هدف دا ده چې پخوا چې په هلمند کې کوم د ککنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوښتی دی، او همدغه ځوانان چې دلته په هلمند کې کوو هلته همدې کار پسې ځي.
بالکل، و اوس پاکستان ته ډېر ځوانان ځي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په دغه کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي، ډېر ښه زده دي، نو اوس پاکستان ته په دغه ځوان ځي. هلته ډېره ښه مزدوري ورلویږي ځکه چې زمایو د خراج یې تللی و په 15 شپو کې 80,000 پاکستاني کارلارې ګټلې وې، داسې ډېره ګټه کوي.
دغه ځوانان چې بیا ځي خپله څومره بوتات کېږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
چې دوی د کوکنارو کښت کوي، تریاک کری جوړوي، دوی خپله ورباندې موتات کېږي؟
دا خو متل کېږي نه، دا تر دې سال زه چې خپله یعنې چې زه په دغه کوکنارو کې زه پېژنم، زه بېخي زما نه پوهېږي چې موږ کرو یعنې نو زه کمه یم چې ماتات سوی یم، کمه دی چې زموږ په کورنۍ کې څوک ماتات سوی نه دی. دا خو ایله خبره ده چې یو څوک یې کوي نو بس دا په ماتات کېږي، څوک چې یو نشه ونه کړي کښت خو نه ماتات کېږي. ولې خو موږ هم په دا ظرف پوهېږو چې دا ډېر تاوان لري، نو خو ما څه کړو ټوله وایه لاس نه ورنیت کوو.
مننه کور دی ودان ژوندی اوسې. اوس همد چې د هلمند د اړیکې نیولې وه جهاني صاحب، که تاسې ته راشم پوست مهال کې کېدای شي په نړۍ کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسان وي، په ګاونډیو هیوادونو کې، په ترکیه کې او یا هم په اروپایي هیوادونو کې کېدای شي نه وي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې دي. په افغانستان کې سره له دې چې ځوانان ورنوزي، نسل یې ورځ په ورځ باندې ډیریږي، هلته بیرته نفوس کمښت نشته، د کورنۍ کې ماشومان پیدا کېږي او هغه نسل ډیریږي، هلته د وظیفې مارکیټ هم نشته، د کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزه شي، زده کړې په سیستم برابرې نه دي. په دغې ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره که څه موږ وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده، آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي، یا د هغې نه پخوا وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي، د هغې نه وروسته داسې یو قرارداد نه ده شوی، دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولی شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي؟
مننه. مخکې مې یو ګډونوال نظر درلود، رښتیا مې یو جدي او بنیادي ستونزه د افغان مهاجرو په اړوند باندې داسې غیر انساني چلند ورسره کې، خصوصا ګاونډیو هیوادونو کې او یا نورو کې. مسله د ډیپلوماسي ده، دلته یو مشروع دولت موجود نه ده، داسې یو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوه شي، هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوه شي. همدا وجه ده چې د افغان مهاجرو سره ډېر وحشیانه چلند کېږي همسایه هیوادونو کې، یا سیمې په هیوادونو کې. یعنی تاسو فرض کړئ یو څه وخت مخکې د ایران په پوله کې د افغان مهاجرو د وژلو یو متناقض راپورونه خپاره شو، زه دقیق ارقام باندې نه یم خبر یا مطمئن نه یم، ولې دغه چلند هرگز د اروپایي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی، هغه د یو بل قوي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی، هغه د یو غریب هیواد هم سی یو حکومت ولري، یو ډیپلوماسي ولري، یو غږی تر نورو ورسیږي، دا کار سره نسی کېدلی. بدبختي دا ده چې په افغانستان کې ستونزه ده، اوس ډیری هیوادونه د ښې ډیپلوماسي له وجې چې له نړیوالو هیوادونو سره، له غټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري، سی هغه دغه د کارګرو تګ راتګ او دا مسایل ډېر اسانه کړي. مثلا ترکی ډېر مخکې هم دا قراردادونه لرل، اروپایي هیوادونو سره وسیم لري، یا ازبکستان تقریبا یو 2 میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی و سي مسلکي کارګر ورلیږي، او دوی به په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورټ کیږي، هغه به ازبکستان ته وړي، او ازبکستان به وروسته بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې سي له افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي. نو یو ډېر جدي مسله خپل پام دی هغه کې ده، په ډیپلوماسي کې ده، په حکومت کې ده، په اوسنیو حکیمانو کې ده، او د دې نورې خواته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره زما لیدلوری دا ده چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي. همدغه 8 میلیون افغانان سری باندې دي په همسایه وادونو کې، خلیجی وادونو کې، اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لګي. همدا سیمګو تاسې دي افغاني اوس ثبات لري، همدا سیمګو تاسې دي قدرت لرو، تر اوسه پورې صادرات واردات لرو هیواد ته، او په هیواد کې ماري اقلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي. یو غټ نقش هم دا خارج کې دي، مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې دي چې افغانستان ته راليږي، او هر کس معمولا اروپا او امریکانه یعنی هر میاشت معمولا د پیسې لیږي په دې شکل باندې خلیجی وادو کې دي، په نورو وادونو کې دي. معمولا کاري نیرو لرل دي یو هیواد لپاره یو غټ فضیلت، یو غټ ګټه ده. د دې لامل کیږي چې سریغه هیواد اقتصاد ورسره باثبات سي. د موږ لپاره د هند او بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي، همدارنګ ایران، ترکیه. نو خو زما په نظر باندې کچیر موږ غواړو چې پراتلونکي کې د افغانانو پیسې باندې هم بشرف او عزت کار ولرلای شو، او هم وکولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ سو، هلته کار وکړو، خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو. نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي. مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده کوي، یو بل اروپایي ژبه ورسره زده کړلای شي، یو 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 خپل کار په مسلکي شکل باندې مختای وي، او شاده نامې او سرټیفیکیشن ولري کېدلی شي، وتوانی کې په قانوني شکل باندې هغه اروپایي هیوادو ته لاړ شي، چې همې د ځان لپاره، همې کورنۍ لپاره، او همې د راتلونکي افغانستان لپاره.
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو چراغ لې وخت مو پری خوده په پروګرام کې مرسته راګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه. تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبخالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.